میکنم در یک ساعت دیگر رضوان مراد را همراهی کنید. رضوان سلام.
ډیر زیات مننه امید برزمان. دوستانو د یو ساعت خبرونه د صد قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې ولسمشر غنی وی له افغانستان سره د نړۍ د همکاري د دوام شمنه د دې هیواد لپاره یو تاریخي فرصت دی، خو باید له دې فرصت څخه مثبت ګټه هم پورته شي. په هرات او دغه راس په هلمند ولایتونو کې د ناامنیو پړه په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریالانو وروسته حال در سره شریکو. د نورو موضوعاتو پړه هم ریپورټونه لرو، خو په سر کې قسیم سول عمل د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې روانه ناامني د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد په ټولو قلو اردوګانو کې د سختو محاربوي احضاراتو سپارښتنه کړې ده، او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې مسکو واشنگټن یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به د سوریې په هوایي حریم کې د پیښو خطر کمیږي. د هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وای په هیواد کې شته ناامنۍ او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه ده. محمد اشرف غنی تیر ماښام د پوځي محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې شای په راتلونکي کې هم د غورماچ او موسی قلعه ولسوالۍ په څیر ستونزې وي، خو دا د خود دې مودې دوام ډیر لنډ بولي. ولسمشر په دې اړه وایي
ما تا مدت انشاءالله کوتاه
د وی موږ به تر وی مودې چې ان شاء الله ډېر لنډ به وي شاید غورماچ مساقله او کندوز په څیر ستونزو سره مخامخ شو. خو کله چې د یو ملت په توګه د خپل وطنانو قربانیانو ته ارزښت ورکړو او په هیواد کې د یووالي فضا رامنځته کړو، نو ډاډه يم چې بریالیتوب به زموږ په برخه وي. شغلی غنی په تیر بیا په سیاسي برخه کې پر یووالي ټینګار وکړ او هغه د بریالیتوبونو مقدمه وبلله. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد په ټولو قلو اردوګانو کې د سختو محاربوي احضاراتو سپارښتنه کړې ده. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په ویلامه کې راغلي چې دغه شورا دغه راز ټینګار کړی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې باید امنیتي پوستې لا پیاوړې او د مخالفینو د ګواښونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وسي. اعلامیه زیاتوي چې د ملي امنیت شورا په غونډه کې امنیتي او دفاعي ادارو ته دا سپارښتنه هم سوې ده چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي اصل په پام کې نیولو سره په ټولو ناامن ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات ترسره کړي. دا سپارښتنې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت منلی چې اوس مهال د افغانستان په 12 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي د افغان طالبان یو بل وړپوړی مشر په تور لست کې شامل کړی دی. امریکایي چارواکو دا ځل طارق آغا په نښه کړی او ویلي دي چې نوموړی د کویټې د شورا غړی او د طالبانو د عملیاتو لپاره د مالي مرستو د راټولولو مسؤول دی. د تروریزم او استخباراتو په برخه کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سوزبین ویلي چې طارق آغا د طالبانو یو پخوانی غړی دی چې توانېدلی د هغوی د فعالیتونو لپاره میلیونونه ډالر راټول کړي. د فراه ولایت په څو ولسوالۍ کې د طالبانو د ګواښونو په نتیجه کې د نجونو او هلکانو ښوونځي تړل سوي او زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. د فراه د ولایتي شورا یو غړي ګل احمد فقیري ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې په پشترود، پشتکو او شیبکو ولسوالۍ ښوونځي د طالبانو په امر تړل سوي دي. دی وایي ولایتي شورا هڅه کوي د فراه ولایت د دیني عالمانو او قومي مشرانو په مرسته هغوی له دې کار راوګرځوي او ورته وایي چې دا کار یې د شریعت خلاف دی. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې څه باندې څلوېښت ښوونځي چې 15,000 ځوانان پکې په زده کړو بوخت وه په دغه ولسوالۍ کې تړل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د دغه هیواد د استخباراتي کارکوونکو روان کال شل تورستي پلانونه شنډ کړي دي. پوتین د سه شنبې په ورځ په کرملین کې د یوې غونډې پر مهال ویل چې د دوی استخباراتي کړیو دغه راز د روسیې په شمالي قفقاز کې د بریدونو او جګړو پر مهال 1560 تنه یاغیان نیولي او تر سلو ډیرې وژلې دي.
Непростая международная обстановка требует усиления антитеррористической работы и внутри.
Дай вейкер кичана надивала фазай джабови чи хата аз мож пхпал хват ки да терроризм зет фалетуна пяводи си да федерал амнити даре паде барха ки дзангали каруна тарсара кади ди дараван ка лапайла даде даре каркаун ку шал джинаи ау террористи плану нишан кади ди да дзангаду амалиату патрац ки дуи ю соло дуолас бандистан я трахгар ламан завари чи шпурж танае да хпалу кади ю мишран ва ау тар 1560 дир да дагаси джалу гади ни ولدي زغوانم د دې کار لپاره ساسو خمنانه وکړم. ولسمشر پوتین ویلی چې تورستان په سوریه او د منځنی ختیځ په نور هیوادونو کې د مرکزونو په جوړولو سره په پام کې لري خپل نفوذ نور هم پراخ کړي او ټوله سیمه به ثبات کړي. د پوتین په خبره غوي د روسي په ګډون له ډیرو هیوادونو څخه د خپل افراد او استخدام ته دوام ورکوي. د روسي د کورونی چار وزارت په ویلامي کې ویلی چې د حزب التحریر په نوم اسلام پالي ډلې یو پټ مرکز لمنځه وړی دی. د روسي چارواکو په خبره حزب التحریر دغه پټ مرکز د بینومه اسلام پالو یخیانو لپاره مالی مرستې برابرولې او نوې غړي استخدامول. اخو د روسیې دفاع وزارت په سوریه کې د دوی د سرتیرو وژل کېدل ردوي. وړاندې داسې راپورونه خپره شوي چې ګڼې درې روسي سرتیري په سوریه کې د جګړو پر مهال وژل شوي دي. اترتاس خبری اژانس د روسیې د دفاع وزیر په حواله لیکلي چې وایي دغه راپورونه تر ډیره بهرنۍ رسنۍ ورکړی دي او دا ادعا کړي چې په سوریه کې روسی سرتیر وژل شوی دي. رویټرز خبری اژانس د سیشن به پولیس په سوریه کې د یو لوړ پوړي حکومت پلوي پوځي سرچینې له قوله راپور ورکړی و چې روسی سرتیر د سوریه د حکومتي ځواکونو ترڅنګ په جګړه بوخت و چې په لازقې ساحلي ښار کې د دوی پر سنگرونو ډزې وسوي. دغه حکومت پلوي سرچینې دا هم ویلي چې د ډزو پر مهال د نبی یونس په نوم یو پوستې کې لږ تر لږه شل تنه روسان وه. په سوریه کې د بشري حقونو د څار سازمان مشر رامي عبدالرحمن رویټرز اژانس ته ویلي چې د دوی سرچینو هم په دغه سیمه کې د روسانو وژنه تایید کړې ده خو دقیق شمیره نه ده ورکړې. هغه ویلي باور لري چې دغه کسان روسي ځواکونه نه بلکې داوطلب کسان و چې هلته ورغلي وه. پنټاګون وایي مسکو او واشنگتن یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به د سوریې په هوایي حریم کې د پیښو خطر کمیږي. د پنټاګون وایاند پیټر کاک ویلي چې دغه تړون د سه‌شنبه پر ورځ لاسلیک شو. کاک زیاتوي دغه تړون د خوندیتوب موافقې رنګغړي. دا وځي کوي چې دوړه لوري د مکالمو لپاره لکوم رادیو څپو څخه کار واخلي او یو کاري ډله جوړوي چې د نور مسایلو په اړه خبرې سره وکړي. پیټر کاک دا هم ویلي چې په دغه توافق کې د همکارۍ او یا د اهدافو پاړه د معلوماتو شریکول نسته. روسیې د روانې اونۍ په سر کې د سوریې د حکومت په مرسته په هغه هیواد کې هوایي بریدونه پیل کړه. د امریکا متحده ایالات هم د یو نړیوال اعتراف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې هوایي بریدونه کوي. او روسي خبر ده چې د اوکراین حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بیلتون غشتون کې وایي د غیواد په ختیځ کې د دونیتسک سیمې د جګړې له لومړیو کرښو څخه چې د ټانکونو او سپکو وسلو استایل پل کړی دي. د اوکراین د پوز ویاند ویلی چې د غلړې د سه‌شنبه پر سپیل سوی او اوس هم دوام لري. په دونیتسکی سیمه کې د بیلتون پالو یو مشر ادوارد باسور ان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلی چې د قواوی استل د بالسیف شار او شاوخوا سیمو څخه پیل سوی دي. د شار دی چې د یاخیانو پولکه کې دی او د جګړو په ترڅ کې وران سوی دی. په وروستۍ اونۍ کې د اوکراین په ختیځ کې جګړې تر ډیره د سپتمبر میاشتې د توافق پر اساس د یو نوي اوربند سره پای ته ورسېدلې. دا تر دې دمه خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول محمد قسیم سولمل څخه اوریدل. ولسمشر غنی ویل افغانستان سره د نړۍ د همکاري د دوام شمنې تاریخي فرصت دی او باید لدی فرصت څخه مثبت ګټه پورته شي.
همکاري جهان و اجماع منطقه‌ای یک فرصت تاریخی را برای ما برمغان آورده است.
په داسې حال کې چې د جګړو زور د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور نوم لوړ کړی دی خو د نوموړي سیالانو اوس غواړي چې ځان ته بل مشر وټاکي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو. په هلمند او هرات ولایتونو کې د روسیو نه امنیو په اړه در سره وروستي معلومات هم شریک کوو او د نورو رپورټونو سربېره د خبرونې په دوام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي ستاتو د کمیسیون یو شمېر غړي د هغه څه خلاف څرګندونې کوي چې د ولسمشر په فرمان کې دوی ته دنده سپارل شوې ده. د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې خبريږي.
د بزګر سره کومه کوڅه چې نه به تاریخ وکړي نه به شی وکړي دا کیمیاوي سره یعنی غنم دغه کوټ دا راوړه.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او رای ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. افغان ولسمشر ویل افغانستان سره د نړۍ د همکارۍ د دوام ژمنه د دې هیواد لپاره یو تاریخي فرصت رامنځته کړی او له دې فرصت څخه به ته مثبته ګټه پورته شي. ولسمشر اشرف غنی چې پرون ماښام په کابل کې د امنیتي او دفاعي قواو محصلانو ته وینا کوله دا هم ویل چې ګډ خطرونه او مشترکې ګټې هغه څه دي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او نړۍ د یووالي اساس جوړوي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د هغه هیواد نظامي ماموریت د خپلې ولسمشرۍ د دورې تر اخره یعنی د 2018 کال تر پایه تمدید کړ، د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو هم ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به خپل ګډ پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. دا موضوع تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستی پریکړه چې وای په افغانستان کې بخپلې پوځي همکاري ته دوام ورکوي او هم د ناتو د یو شمېر غړو هیوادونو د همکاري دوام د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي چې باید ګټه ترې واخیستل سي. ولسمشر غنی وایي په تیرو کلونو کې له ورته فرصتونو څخه په ځینو برخو کې سمه ګټه نه واخیستل سوې او اوس هغه وخت را رسېدلی چې افغانستان له دې همکاري څخه په استفادې پر خپلو پښو ودرېږي.
تصمیم رئیس جمهور اوباما واقعا تصمیم تاریخي بود.
دی وایي د ولسمشر اوباما پریکړه واقعا یوه تاریخي پریکړه وه، ځکه دا زموږ پر ویاړلي ملت باندې باور دی. د نړۍ د همکاریو دوام او سیمه ییزه اجماع موږ ته دا تاریخي فرصت راکړی دی. اوس باید موږ له دې فرصت څخه د افغانستان پر پښو درېدلو او هم د باثباته هیوادونو په کتار کې د درېدو لپاره ډېره استفاده وکړو. دا هغه فرصت دی چې په تیرو کلونو کې په ځینو برخو کې سمه ګټه ترې وانخیستل سوه او له لاسه ووت. ولسمشر غنی د تروریزم ګواښ د افغانستان او ټولې نړۍ لپاره یو شان بولي او وایي له همدې کبله د دغه هیواد او نړۍ ګډې ګټې او ګډ ګواښونه دوی اړباسي چې د تروریزم په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. د ولسمشر په خبره د افغانستان او نړۍ مبارزه هغه وخت بریالی کېدای سي چې ټول هیوادونه یو هدف پر مخ بوزي. نوموړي په ځانګړي ډول د پاکستان نوم واخیست او د هغه هیواد پر همکاري بیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی زیاته کړه چې توانېدلی له پاکستان پرته د سیمې په کچه پر همدې موضوع یوه عمومي اجماع رامنځته کړي.
در منطقه نیز با استثناء پاکستان که با ما در یک جنگ اعلان ناشده است،
دوی وایي د سیمې په کچه له پاکستان پرته چې زموږ سره په یوه نایلان سوې جګړه بوختی، موږ توانېدلی یو یوه عمومي اجماع رامنځته کړو چې یو باثباته افغانستان کولی سي باثباته سیمه او ټولیزې اسانتیاوې رامنځته کړي. په سیمه کې د دې اجماع د بشپړېدو لپاره موږ ټینګار کړی چې زموږ له سویلي ګاونډي پاکستان سره زموږ د اړیکو اساس د سولې ټینګښت او له تروریزم سره زموږ ګډه مبارزه جوړوي.
با پدیده شوم تروریزم است.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان چارواکي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان رول مهم بولي، خو دا هم وایي چې هغه هیواد په دې برخه کې په صداقت همکاري نه ده کړې. همدا کار د دې سبب سوی چې ورځ تر بلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې ناامنۍ ډېرې سي او د همدې ناامنیو د کابو کولو لپاره امریکا او د افغانستان نورو متحدینو د خپلو تخنیکي او پوځي همکاري د دوام پریکړه کړې ده. په همدې حال کې یوه بله موضوع د پام وړ ده چې د کارپوهانو په خبره باید غور ورباندې وسي او هغه د سولې پر بهیر تمرکز دی، ځکه له افغانستانه د ناتو او امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو له شرطونو څخه یو دی. ولسمشر غنی په خپل ماښامنۍ وینا کې د سولې بهیر ته هم اشاره وکړه او په تکرار سره یې وویل چې د سولې د خبرو دروازه د هغو کسانو پر مخ خلاصه ده چې وسله پر مځکه کښیږدي او د افغانستان د اساسي قانون اطاعت وکړي. دی وایي د ستونزو د خلاصون لار یوازې په خبرو کې ده او هیواد به یې هیڅکله زور ته تسلیم نه سي. اشرف غنی د افغان ځواکونو د بریالیتوبونو او قربانیو په یادونې سره پر دې هم ټینګار وکړ چې دا مهمه ده په افغانستان کې هر څوک باید خپل خپل مسؤلیتونه پر مخ بوزي. دی وایي پرېږدي جنرالان جنرالي وکړي، سیاستوال سیاست وکړي او سوداګر په خپله سوداګرۍ کې بوخت اوسي.
وامریدل چې ولسمشر غنی وایي افغانستان سره د نړۍ د همکارۍ د دوام ژمنې د دې هیواد لپاره تاریخي فرصت دی او باید له دې فرصت څخه مثبت استفاده وشي. که څه هم چې د افغانستان د جګړې ډګر د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور نوم لوړ کړی دی، خو د نوموړي مرستیال خو د نوموړي سیال قمندانان په پام کې لري چې د یوې شورا په جوړولو سره ځان ته بل مشر وټاکي. د رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د پیاوړتیا لپاره لاره پرانیزي. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
څونه ورسته له هغه چې طالبانو د کندوز په نیولو سره د جګړو په ډګر کې له 2000 لومړي کال راهیسې تر ټولو لوی بریا ترلاسه کړه. یو شمیر مشهور طالب قومندانانو چې د طالبانو د نوې مشر مولا اختر محمد منصور څخه خوښ نه دي، لایو بل سره لیدنې کتنې کړي او غواړي د هغه پر ځای بل مشر ځانته وټاکي. یو شمیر دغو قومندانانو پرون سه شنبه په همدې اړه د رویترز خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي. د ځینو کارپوهانو له نظره د کندوز ولایت لنډې مودې تصرف د دې سبب سو چې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور نوم د نورو قومندانانو ترمنځ وتلېږي، او په عین حال کې د دې سبب هم سو چې د امریکا حکومت او نور د ناټو غړي هیوادونه له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروګرام بدل کړي. خو د طالبانو د مشرتابه ډلې په غونډه کې ګډوډي فضا پښتنې راپورته کړې دي. د معلومه نه ده چې آیا د ملا اختر محمد منصور مخالفین به د هغه له پلویانو سره په سنگرونو کې مخامخ سي که څنګه. بله پښتنه دا ده چې د منصور سیاله ډله څومره افراد او پیسې لري. د رویترز په خبره د طالب مشرانو ترمنځ دغه اختلافات کولی سي درېمې ډلې یعنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیاوړي کېدو زمینه برابره کړي، او د سولې بهیر چې طالبان ور داخل سوي وو بیا له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. ولسمشر اشرف غني هڅه کوي د افغانستان جګړې د خبرو له لارې حل کړي. څه موده وړاندې د افغان دولت او طالبانو استازو یوه تشریفاتي لیدنه درلوده چې یو شمیر طالب قومندانانو لکه ملا عبدالقیوم ذاکر له هغې سره مخالفت ښودلې و. له دې سره سره افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د سولې د خبرو هڅې دوام لري او په خبره یې افغانستان هیڅکله زور ته نه تسلیمیږي. ولسمشر اشرف غني تېر ماښام په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل
از هر عالم دین از هر متنفذه
د وی له هر دینی عالم د مدني ټولنو غړو قومي مشرانو لملي سوداګرو څخه زموږ غوښتنه ده چې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې هڅه وکړي. سولې او ملي پروسه ده، موږ هیڅکله زور ته نه تسلیمېږو، خو د جګړو په بیه باید پوسو.
اما قیمت جنگ باید بده.
د سولې بهیر چې لومړی پړاو یې په اسلام آباد کې ترسره سو، د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر د خبرولو سره وڅنډېده. د ملا اختر محمد منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی ویلي وو چې ډېر ژر به نوی مشر وټاکل سي. هغه دا هم وویل چې د دوی په غونډو کې یوازې یوه اجنډه سته، او هغه دا چې نوی مشر د ټولو په توافق باید وټاکل سي او ملا منصور له صحنې وایستل سي. نیازی ویلی چې د کندوز ښار له تصرف سره سره به دوی د ملا اختر منصور مشري ونه مني. د منصور د مخالفو قومندانانو په ډله کې عبدالقیوم ذاکر دی چې د پخواني مشر ملا عمر له نږدې کسانو څخه و، ملا حسن رحماني، ملا محمد رسول او د طالبانو په رژیم کې د کورنیو چارو پخواني وزیر ملا عبدالرازق شامل دي. دوی ټول پیژندل سوي او بانفوذ قومندانان دي، او وایي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پخواني مسؤول طیب اغا ملاتړ هم ورسره دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. رپورټونه وایي چې د هلمند ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالف د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ له تیرو څو ورځو راهیسې جګړو شدت پیدا کړی دی. همدا شیبه له سیمې زموږ همکار محمد الیاس دی راسره د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب سلامونه، سهار په خیر. د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه وروستي معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
تیر شپه د نادالی ولسوالۍ په مربوطاتو کې او خپل د لشکرګاه ښار د اومې او زی باباجي په مربوطاتو کې هیڅ جګړه نه ده شوې، او سهار د پنځنیمو او څلورنیمو بجو په شاوخوا کې په هغه سیمو کې چې تېر مازدیګر سختې جګړې وشوې، نه افغان ځواکونو او نه هم وسلوالو طالبانو زور درلود. اما چې د لشکرګاه ښار ته نږدې د باباجي د حوزې د سرپرستۍ سخت جګړه مشته ده چې خال درانه ډزونه اوسم لشکرګاه ته هم رسېږي، او د سیمې خلک وایي چې دا جګړه د تازهدمو سرتېرو پر کېدو سره چې د جګړې میدان ته راغلي دي توده شوله، او د مجید په نوم کوم مامورک چې تېر مازدیګر د باباجي د حوزې د افغان ځواکونو د لاسه وتلی وو، هغه اوس تازه پیل شوې جګړه کې بیرته د افغان ځواکونو لاسته لیدلی دی، او رسمي سرچینې را تاسو پدې رسنۍ ته معلومات دي چې موږ دغه مرحله کې عملیات د افغان ځواکونو لخوا روان دي، منتقل کله د وسلوالو تر ډیر فشار لاندې راځي، او افغان ځواکونه لري چې په دې سیمه کې اکلمچني وکړي. چې مثال د نادالي ولسوالۍ یو ډېر فکر دي سیمه ده چې تیره ورځ چانګیر ته واچ په دوه کلمکری کې دغه کمربند ایجاد شو، خو وروسته بېرته افغان ځواکونه مازیګر ته وتوانېدل چې دا زارګانه تر سړک پورې طالبان په شاو تنبوی او کمربند سیمه پراخې.
دای صاحب، په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د امنیتي حالت په خاص توګه که په کوم ولایت یا ولسوالۍ کې جګړه وي، مختلف ډول خبرې کیږي، ځینې اوازې وي، ځینې تبلیغات وي. د هلمند د مرکز په اړه هم اوازې خپرېدې پرون. په خپله د هلمند د خلکو د لشکرګاه ښار د خلکو روحیت څه ډول ده د جګړو په اړه؟
مراد صاحب، کتر خلک د کندوز د ښار په سکوت وروسته د ښارونو په اړه چې کله افواهات یا اوازې خپرېږي تشویش کوي، مګر زه اوس چې ګورم د دوکاندارانو او اوسېدونکو اوازه ډېره عادي ده. لشکرګاه ښار دوکانونه د معمول په څېر پر خپل وخت پرانیستل شوي دي، مثلا د ترکاریو او نورو خوراکي توکو موټران ښار پر خپل وخت 5 بجې باندې ښار ته داخل شول، او خلک عادي دي د کورونو مخه زده کوونکي ښار کې داخل ښوونځي عمام د ښار د سکوت په اړه چې کومې اوازې فیسبوک ځینې نورو مجازي بناو کې یادونه وکړله، دغه رنګه د خلکو په منځ کې ممکنه پرسنان یو بل ته ځي او خلک یې اندېښمن کړي دي، مګر په مجموع کې دغه اوازو که څه هم دا د اوسې اونۍ او دوې اونۍ پرتې وي چې لشکرګاه به سکوت کوي، پر خلکو ډېر تاثیر نه دی کړی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. الیاس دایو، محمد الیاس دایو، چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه وروستي معلومات در سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
یو ایس ای ټوډی ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر به د پنځشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له سر اعظم سره وګوري، او د خبرو اصلي موضوع به د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي وي. ورځپاڼه وړاندې د سپینه ماڼۍ د جدول له مخې لیکي چې دا سفر یو ښه فرصت دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې همکاري زیات شي. یو ایس ای ټوډی بیا د سوداګرۍ، پانګونې، انرژي، روغتیا، د اټومي وسلو امنیت، تروریزم ضد مبارزې او د سیمې د ثبات په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پراختیا ته اشاره کوي. نواز شریف یو اونۍ وروسته تر دې واشنگتن ته روان دی چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د دغه هیواد په زرګونو ځواکونه به د یوې نسبتا اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې پاتې شي. بل لور ته د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو مخکښ ډونالډ ټرمپ د باراک اوباما د دې ستراتیژۍ ملاتړ وکړ چې تر 2018 کال وروسته په افغانستان کې شاوخوا 5.5 پوځیان ساتي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه د ډونالډ ټرمپ خبرې راخیستې دي چې د سیشن بی پورې سی این این تلویزیون ته وکړي. ورځپاڼه د په وینا لیکي چې افغانستان مهم ځای دی، د پاکستان تر څنګ پروت دی، د هغه هیواد تر څنګ چې اټومي وسلې لري. مخکې د ټرمپ په وینا ویل شوي وو چې د لدې سره مخالفت کړی دی چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته تللي دي، خو نوموړي سی این این تلویزیون ته وویل چې ما کله هم دا خبره نه ده کړې چې د افغانستان مداخله یوه صحوه وه، او زما مطلب دا و چې د عراق مداخله یوه تیروتنه وه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفیر حمدالله محب مقاله خپره کړې ده. په دې لیکنه کې افغان سفیر په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي پوځیانو د پاتېدو پریکړې ته اشاره کړې ده، او لیکي چې دا پریکړه ظرفیتونو ته له بیا کتنې وروسته شوې او د افغان ځواکونو د اړتیا له مخې شوې ده. افغان سفیر لیکي د کابل او واشنگتن ترمنځ د همکاریو له دوام سره به افغانستان د ثبات لور ته روان شي او د امریکا یو بااعتماده همکار بشي.
تاسو زمونږ غاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د حالاتو په اړه په روانه خبرونه کې موږ هڅه کوو چې هرات ولایت ته هم لاړ شو، دغلته د ورستي امنیتي وضعیت په اړه له تاسو سره ورستي معلومات شریک کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو شمېر غړي د هغه څخه خلاف څرګندونه کوي چې د ولسمشر په فرمان کې راغلي دي. د کمیسیون وایي نور محمد نور یو خبري ناسته کې انتقاد وکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي ستونزو د هواري په هدف د طرحو په جوړولو کې پاتې راغلی دی، او ټول ټینګار یې د کمیشنرانو پر بدلون دی. اجمل تورمان په ریپورت لري.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې راتلونکي یوې اونۍ پورې به د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. د دغه کمیسیون یوه غړې ډاکټر عالمه وایي دا ځل به د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي په کمیټه کې د دولتي ادارو او مدني ټولنو دواړو استازي شامل وي. میرمن عالمه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې به د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون، د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو، د رسنیو سترې محکمې پر اساسي قانون د څار د کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د اداري استازي او رئیسان ګډون ولري. خو د دې په وینا د ازل به د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي د غوراوي په کمیټه کې ګډون ونه لري.
د قانونو تبلیغ رئیس مشرانو
جرګه و رئیس په پخوانی قانون کې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې رئیسان هم د کمیټې غړي وو، خو د لا زیات شفافیت په هدف او لدې عمل چې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر ډیره د هغو کسانو په طرف وي چې ګټې پکې نغښتې وي، نو ځکه د غوروي په نوې کمیټه کې دوی غړي توپ نه لري.
تر اوسه ولسی جرګې او مشرانو جرګې په دې اړه خبرګون نه دی خودلې چې ولې د کمشنرانو د غوړایي په کمیټه کې د دوی استازو ته ځای نه دی ورکړل شوی. په 1992 کال کې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمشنرانو ټاکلو ته د غوړایي کومه کمیټه ټاکل شوی و، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مشرانو یې هم غړیتوب درلود. هغه مهال د غوړایي کمیټې د سلګونو کسانو لړلې ووش کسان غوړه او ولس مشر ته معرفي کړل، څو د هغوی لمن څخه نه تنه د کمشنرانو په توګه وټاکي. که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ټینګار پر دې لري چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران بدل کړي، خو له دې وړاندې د یادو کمیسیونونو مشرانو او کمشنرانو ویلي چې دوی د 15 کلنې کاري دورې لپاره ټاکل شوي او څوک یې د لری کولو صلاحیت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په دې ډول د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي د کمیټې له جوړښت څخه هرکلې کوي، وایي چې په دې ډول سره مدني ټولنو ته هم په کمیټه کې مناسب حق ورکړل شوی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان په څیر باندې 200,000 هکتار مځکنه شی مواد کرل شوې دي. د افغانستان په شمال زون کې د خطینه او سازمان د معلوماتو پر اساس اوس مهال ټول هیواد کې څه باندې 70,000 ټنه خالص نشي مواد د افغان او بهرنیو قاچاقونکو په زیرمتونونو کې ساتل کیږي. مجیب رحمان حبیب زی په ریپورت لري.
په شمال زون کې د خطینه او سازمان په افغانستان کې د افغان او بهرنیو قاچاقبرانو په زیرمتونونو کې د سباند 70,000 تنه مخدره توکو له موجودیت څخه خبر ورکوي. د خطینه او سازمان مشر قادر مصباح وایي چې په هیواد کې موجوده ناامنی او د مخدره توکو په قاچاق کې د بهرنیو نظامی سازمانونو مداخله سبب شوی چې ورځ تر بلې د مخدره توکو په قاچاق کې زیاتوالی رامنځته شي. مصباح وایي چې د هیواد د 9 شمالي ولایتونو په 60,000 هکتار ځمکه کې د مخدره توکو کښت شوی دی، چې له دې جملې په بدخشان که تر ټولو ډیر مخدره توکي کارل شوی دی. د هغه په خبره چې بغلان، فاریاب او بدخشان ولایتونو کې نسبت بل هر شمالي ولایت ته مخدره توکو کښت زیات تر سره شوی دی. د خطینه او سازمان د تحقیق پر بنسټ چې د روان کال په ترڅ کې د بلخ ولایت په 15,000 جریبه ځمکه کې چرس کارل شوی، چې نسبت تیر کال ته 15,000 جریبه زیاتوالی ښیي. مصباح د مخدره توکو د کښت او قاچاق په اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 200,000 هکتار زمین در کل افغانستان
دی. وای چې د افغانستان په تباند 200,000 هکتار زمکه کې مخدره توکي کښت شوی دي، چې په دې جمله کې ننګرهار او نورستان ولایتونه نه راځي او لا په دې اړه سروي نه ده تر سره شوی. په 150 کلونو کې په افغانستان کې مخدره توکي کښت او قاچاق شوی دي. اوس په زیرمتونونو کې 70,000 تنه مخدره توکي موجود دي.
جهان افغانستان تغذیه بکنه.
نوموړی د ملګر ملتونو د سازمان او افغان دولت راپور کوم چې ښایي د افغانستان په 1,400,000 هکتار ځمکه کې د مخدره توکو کرکیله ترسره شوی دا راپور ناسم بولي. هغه زیاتوي چې د خطینه او د سازمان د تحقیق پر اساس چې په روان کال کې د هیواد په څه باندې 200,000 هکتار ځمکه کې تریاک کښت شوی دي او د یادو شویو مخدره توکو په کښت او قاچاق کې ناتو سازمان ته د مربوطه هیوادونو پوځي کړۍ هم لاس لري. مصباح په دې باور دی چې د مخدره توکو په کښت او قاچاق کې محلی زورواکی د دولت مخالف واستوال په حکومت کې فاسد چارواکی د بهرنوی هیوادونو نظامی سازمانونه هم لاس لري. د قچاق پاړه باید ووایم چې پکې د نړیوال سازمانونو غړي د دولت مخالف واستوال او د دولت فاسد چارواکی هم پکې لاس
لري.
د خاتنه او سازمان وایي چې تر دمه 4 میلیون افغانان په مخدراتو کورو دي او د وخت په تیریدو سره به شمیر لا نور زیات شي. یاد بنسټ د مخدراتو کو د کښت کموالی او د یادې پدیدې سره د مبارزې په مقصد د ملي یووالي حکومت ته د یوه محلي کانفرانس په ترڅ کې ځینې تګلارې هم مشخصې کړې چې د مخدراتو کو سره د مبارزې په قانون کې تعدیل، د تریاک کښته د بدیل ترویج او د مخدراتو کو سره د مبارزې پر ستراتیژۍ بیا کتنه په دې تګلاره کې شامل. مجیب رحمان حبیب زای آزادی رادیو مزار شریف.
تاسې زموږ غږ له آزادی رادیو اورېد خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او آزادی او اوریدونکو اونیس پروګرامونه اورې. خو اوس قسیم سولمل درته د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وای په هیواد کې شته نامنه یو د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه ده. محمد اشرف غنی تیر ماښام د پوځي محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې شایي په راتلونکي کې هم د خورماچ او موساکله په څیر ستونزې وي، خو د دې مودې دوام ډیر لنډ بولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد په ټولو قلو اردوګانو کې د سختو محاربوي احضاراتو سپارښتنه کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت وایي د افغان طالبان یو بل لوړ پوړی مشر طارق غایه په تور لیست کې شامل کړی دی. د فراه ولایت په څو ولسوالۍ کې د طالبانو د ګواښونو په نتیجه کې د نجونو او هلکانو ښوونځي تړل سوي او زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د دغه هیواد استخباراتي کارکوونکو روان کال شل تروریستي پلانونه شنډ کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت په سوریه کې د دوی د سرتیرو وژل کېدل ردوي وړاندې داسې راپورونه خپره سوي چې ګڼې درې روسي سرتیري په سوریه کې د جګړو پر مهال وژل سوي دي. پینټاګون وایي مسکو او واشنگټن یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به د سوریه په هوایي حریم کې د پیښو خطر کمیږي. او د اوکراین حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بلتون غوښتونکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د دونیتسک سیمې د جګړې له لومړۍ کرښو څخه د ټانکونو او سپکو وسلو ایستل پیل کړی دی.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډرې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه کې باوري چې د کندز ولایت یو سیدونکو وایي چې د بي سرحد ډاکټرانو پر روختون هوایي بمباري کې ټپي پلار وژل شوی او دا اوس د مرستې غوښتنه کوي.
دمانم نوروز خان دی تورباز خان زویمه زه خپل کوچه ما تذکره مې د کوچې توپ ده او په کندز کې مې د پلار او خیوه الته مزکه ده جایداد ده نو پلار مې سیو الته د قانی کوله کوم شپته جره بمزکه په د قانی اخیسته او عملته نیمونګ کور عملته او
مشکل څه شه ده مشکل
مشکل دې ما ده چې د تیرو جنگو کې مې پلار زخمی شو بیا شفاخانی ته وی وړل ته زخپل نو ما مسافروم کابل کوم دا پاویلی کې زخمی شو د پخپل کور کې نو بیا د موږ د پلا راو خې کوم او د یو خې کوم زمانی چې د ما د ترور زمان هغه د واخیست شفاخانی ته روختون ته یوړو د بي سرحد ډاکټرانو روختون ته یوړو الته چې یوړو یو ورځ الته بيستر په دویم ورځ نه پیغام په درم د اکتوبر کوم باندې چې کله ناټو هوایي بمباري وکړه د سرحد ډاکټرانو په روختون باندې نو په هغه کې د خپل ځان ځوان لا سوار ک
پلار دی یعنی وژل شو په دې بمباري کې
د بمباري کې وژل شو نو متاسفانه زه چې خبر شوم ډیر و درځیدم په نالته تدفین او تجهیز مال ته وشو نو هغه ځنه دا کډه مونږه نما تروزیان او هغه پامکاری سره ما کړه انتقال وک کور پامل می مثلا د دکو سامان دغه پامکاری زره عالم کابل ته کابل کې نما یو خپلوان د چاراسیا بوله سالی کې یو کور ماته فراهم کوه دلته کې اوسه
اوس چاراسیا کې اوسه تاسو وسه غواړی
زه غواړم چې ما سره سیاسري دي کور کې نو د سي دي مونږ د کور خرچ بل نه مغه خپل روسي دي کور خرچ په غاړه درلو د کور خرچ تمویلو نو هغه خپل د ما پاتسو اوس یو ځای ما نور سیاسري زه دا غواړم چې ما سره همکاري وکړي خصوصا د امریکایان یا خارجيان
تاسو سره همکاري وکړي یعنی په څه معنی
ما فرادي مو اوریدل چې د خارجيان غواړي د کورونو سره نقدی کومک یعنی پیسې ورکی او کورانو ته چې قربانیان له لاس ورکړي په دغه حادثه کې نو زه دا وړم چې کدوې نقدی کومک دغه خبر اختیاوی او نقدی کومک نو له ما سره نقدی کومک باید وشي
تاسو څو خويند ورونه
زه یوازې کوربل نه لرم زه یوازې ما
او څو کسه د کورانه غړي
د کورانه غړي 15 کسه
اتا سی پلار وظیفه چیه با؟
وظیفه دی قانو
خا یعنی پلا مزمکه در لودا؟
پلا مزمکه نو بلکه در مزمکه دی ما دی ترور دی میاده و نو کمشفیته جره با دکانی پغا در لودا او دیگه دکانی للاری دی خرست پورکاو
پلارم چو کلنو؟
پلارم شپیته کلنو
بلاخره وز چه غواری دی حکومت نه؟
زود سر دیوازی دا غوارم چی وز خو کور خو آقا دا پلوانو من دا همکاری وکړل چې کور یې راته راکړ نو یوازې نقدې مرسته ده که وکړي موږ سره نقدې مرسته وشي نو دا به ډېره ښه وي
تاسو مالونه او کډ او شیان په قندوز کې پاتې کې راوړیم دي
سامان قندوز کې پاتې ده د کور ډېر سامان موږ قندوز کې پاتې ده یوازې داسې سپک شی ځان سره راخیستی ده دلته چې زه راورسېدم کابل ته نو ډېر داسې متدینو خلکو همکاری مو وکړله
مونگ ده غستونزا پیخو تا در رسیدگی پا برخه که ده دولت لوزیر وایس برمک سره تر حق ده. برمک سه میره بانی و که تاسوی چه اقداماتم دو دوی پارد سدی؟
اقدامات تروس چه مون کرده ده قندوز ده بیزایسه و خلکو پرتباط پا تیرو پال از ورزی که اگه تروی چه پا طول کابل کشوی ده مونگ تروس 2000 فامیلی رو تزدید کرده چه دوی مستقی کمک و امرست بپاره اغه فامیلش تر اوسه تثبیت شوی نه دی بیا په وزارت مهاجرین نودت مهاجرین افغانستان د افغانستان حکومت هغه مسول ده هغه په چلستون د باغ بابر څنګه کې هغه موقعیت لري داس فامیل نه کول شي یو دو نماینده هلته به ولګي او یو درخواستي دوی ته باور کړي چې مونږ د دومره فامیلی نه اوس په دې منطقه کې اوس موقعیت لرو ځای په ځای او درخواست کړي چې دوی به سروې شي چې دا دوی درخواستي وخت تل مونږ خپل سروې تیمونه لرو تیار بیا دوی نشانی و آدرس به واخلو زمونږ همکاران واخلي هلته بیا تیمونه لګي یا تیمونه هلته سروي کوي سروي چې شو بیا هغه مواد غذایی او غیر غذایی کمکونه چې پاستې مونږ سره شته بیا هغه بل تیمونه دي چې بیا کولی شي چې هلته لاړ شي او دوی ته وایي چې بلنه ورکوي چې یو نقطې چې هلته دوی مواد توضیح کوي بیا دوی ته کمک کوي زموږ میکانیزم
همداسې او خو برمکس د دوی مسله فرق کوي دا یو کس د چپلار د بي سره د ډاکټرانو په شفاخانه کې په بمبارد کې وژل شوی دی آیا دغه کسانو سره د مرستو کوم پلان شته
پلان په موږ خو د حکومت له خوا هغه پلان چې موږ لرو او هغه ابتدایي مرستې چې دوی ضرورت لري په دې خاطر چې دوی خو ټول بي ځای شوی دي خپل ټول سرمایه او کور او ټول ارشان خو اوس په کندوز کې ټول په پاتې دي هغه پلان چې امریکایان کې داسې یو پلان لري چې غرامت ورکړي د خلک ته چې په شفاخانه کې کار کول او متاسفانه شهیدان شوي دي هغه تر اوسه د حکومت امریکا له خوا نه او د سفارت له طرف نه موږ تر اوسه کوم اطلاع او خبر اخیستلی نه دي خو که په آینده کې داسې یو کاری بیا حکومت افغانستان دوی سره همکاري کوي چې هغه خلک د هغه خلک هویت او کار کولو په هغه شفاخانه کې باید تثبیت شي په هغه پروسه کې موږ خپل حتماً نقش لرو او پروسه تحصیل کوو که داسې یو مسله و حتماً خامخا دویم انشاءالله فکرم چې خبری گیر په دې اعتبار
نو دا خو اوس دا کس اوس چاراسیاب که دی دوی څه وکړي تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده چې دوی کوم
څه ده زما سپارښتنه دوی ته دا ده چې د یو نماینده باید وزارت مهاجرین ته مراجعه وکړي هلته زموږ همکاران شته او د ریاست پاسخ بالا تکراري د وزارت مهاجرین هلته د رئیس نومې صبار ده صبر هلته نور خلک چې په کابل کې اوس په دې حالت کې قرار لري دوی مراجعه کوي هلته خپل عریضه ورکوي درخواست بیا موږ سروې تیمونه لرو خپل تیمونه لګو ساحه ته هر پر موقعیت خو خلق موقعیت لري دا څرمه شو دوی ته یا بل تیمونه وای چې رالته زی کومک او مرس چې موږ پاغه بلان کړه دوی ته ورکی کدا سینه دوی ته بلان ورکی په یو موقعیت ځای چې د توزیع د کوټو توزیع شروع دی بیا دوی ته وای چې د پدې منطقه کې راشي چې خپل هغه مرس کومک حکومت آماده کړی ده دوی ته توزیع
یعنی دوی ته ډاډ ورکوي چې اتمان به دوی سره مرسته کوي
بله بله سلفی سره
څومره کورنوی سره دغه مرسته شوی
بیا مهم نه ده کدا شي لاس کورنوی دولس کورنوی
نه تر اوسه څومره کورنوی سره دغه مرسته شوی
دوه غره کورنوی تر اوسه موږ سروې کړی ده دوی د کومک لپاره مسعد دي او تر اوسه پورې د درېسه فاميلي لپاره موږ بشري مرسته دوی ته توزیع کړی ده نن ورځ دوست تاسو سره خبرې کوم شپږ تا فاميلي لپاره پرون موږ تصمیم چې دوی ته باید کومک توزیع شي
او برمک سیب کور ودان جوانده و سی دیره می ربانی او رازم پخیر تاسو هم کولی شیخ پلیستونزی لمون سر شریک ککلی زمون دی تیلیفون شمیره ده 0229 290 0
تازه دقیق او بیطرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي راپور مونږ درکوو قضاوت پخپله وکړي ازادي رادیو
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید نو ډیر به مونږ زموږ ستاسو ټلیفوني پیغامونه به په ګډه وورو البته داونې پر مختلفو ستونزو ستاسو ژغونه سبڅوي دي خو لمړی به د هغو دوستانو پیغامونه وورو چې د لارو د بندیدو څخه شکایت کړي او وایي د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي
سلام علیکم نور محمد ولی هم د یلمند ولایت نیټماس نیولې ده به چارواکو مې دا غوښتنه ده د سړکان د کندارو د کابل سړک چې باندې دلته مریضان والله را ته پراته دي په والله کې ولای شي دا چارواکو مې دا غوښتنه ده چې دا سړکان خلاص دا سړکان چې نن د درې ورځې باندې په والله مریضان هغه چې په کورو کې را ته پراته دي کوم موږ راتلای شو د غزنی شي کندهار ته خپل په ما
موږ دغه د ولسوالۍ لار بند ده زما ولول مقامات ته دا ارزو ده چې موږ دغه د ولسوالۍ د لارې غم وخورل شي
سلام علیکم عزیز لاده چې مزوی له ولایت زابر ولایت چې مزوی له بلسواری خبره کوم زادر اړیو پروګرام دې غزمر دې خوښ دی او د ازمر کم ورته دی چې مزوی له بلسواری ته زابر ته ولایت خو خراب دی موږ حکومت دایله کوو دا روړ براجور
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مده شه درځنه ولایت چې تاسو ورسولې ته پیغام پریږم موږ ورسولې چې سلکان نه دی او خامہ څنګه تلکان چې موږ دا غوښتنه کوو دا څنګه
السلام علیکم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم د کابل کندهار لار د درې ورځې کې چې بند ده ایسو کې پاک رښتیا خبرونه نه وایي یو خبر نه لرو سلام
هغه لکه چې زموږ د پیغام جدي او لرزر نشر کړی له څلور ورځو راسته د مکور پولیس والی کې د کابل کندهار په لوی لار باندې خلک بند پاتې دي او تقریبا زرګونه خلک دي د دې چایګان په کلیو کې ګرځي او په کلیو باندې ډوډۍ خوري او تقریبا د کپکر شي نو هله ده چې حکومت او مسؤل چارواکي دې خلکو غم وخوري او سلام
علیکم ولیم د کلمنت ولایت څخه مې دا پیغام درته پریږدم ټول خلګو ته دا خواهش دا خواهش ته ورځم دا غزنی لارې دې څنګه باندې کړې دا درې څلور ورځې کېږي چې لارې باندې د مریضان په کورو کې را پراته دي نیمه ځوان لپاره مطلب دې نه پرونه په ولا بلار کې پساو پات دي لکه کلا ته لارې باندې د بیا ته شاجو د شاجو بیا ته غزنی ته ولایت پورې د لارې باندې ټول خلګو چې دا خواهش لرم ورځم ته خپل همت باندې خپل همت ته وکړي دا لارې د اخلاص کې ورځم دا پرې دې پنجابیان لاغري دې ټول خلګو چې دا لارې د اخلاص کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منم غاجان دی ایلمن ولایت ناوی ولسوالی سنی اړیکنی ولې ده مستغام دغه دی چې د ناوی ولسوالی سره جوړی. السلام
بله السلام علیکم حکمت لاند زابل ولایت تصور ولسوالی د مرزو ده کې زدن ولپولو چارواکو سدا هیله لرم چې د کابل او کندهار لوی لار طالبانو تړلې ده او باید خلاص کړي. والسلام.
السلام علیکم. محمد ولی احمد یلمندی ولایت تماز ولایت یمادی ولپولو چارواکو دا غوښتنه ده د پاکستانی دوای راجی دا ایوانی دوای دی انساني دوای دی او ولاک کار کوي یغه چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دا باید باندې شي. خدای پامه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم د وسار شکمل د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ خوشحال سره په تماس کې یم. که ته هم زموږ ستونزې زشته لرې دي یا هم کلنګ یادونه غواړم چې زموږ ستونزې په میوند ولسوالۍ کې د اوبو د نشتون ستونزه ده چې دا باید حکومت په ډېره جره دای په حل کې او مرته او غرافي دای چې ځکه چې موږ افغانستان اقتصاد هغه سرګرات ولاړ دی او موږ افغانستان اقتصاد هم لا چیرې زراعت جوړي نو چې یو هیواد کې یا په ولایت کې یا په ولسوالۍ کې زراعت نه وي نو د هغه ولایت یا د هغه ولسوالۍ یا د هغه هیواد اقتصاد و په ډېر ژور حالت کې وي. نو موږ د حکومت څخه جدا دا خواهش کوو چې باید موږ ته د اوبو ستونزه دې د ژره را حل کړي. والسلام. مننه.
وعلیکم السلام. د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه مو د یو اوریدونکو شکایت واورید چې د اوبو د کموالي په اړه یې موږ ته راستولې وو. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، افغانستان یو کرنیز هیواد دی، ډېرې پراخې زراعتي ځمکې لري، اوبه هم لري، خو باید د اوبو د رسولو په برخه کې لا ډېر کار وسي چې د کرنیز سکتور مو ښه وده وکړي او اقتصاد مو پر پښو ودرېږي. که تاسو زموږ خبرونې تعقیب کړې وي نو شاید دا به مو اوریدلې وي چې په خپل ولسمشر اشرف غني هم د کرنیز سکتور ښه وده د هیواد نه یوازې اقتصاد ته بلکې د ثبات لپاره ګټوره بللې ده. ولسمشر دا خبرې په کابل کې یوې غونډې ته کړې دي. نو غواړم چې دغه ژغې بیا په تکرار ډول تاسو ته خبر کړم.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته، یک زراعت فعال، ما مسئولیت داشته نمی باشیم. هدف اصلی استراتژی ما چیست؟ بسیار ساده. از یک مملکت وارداتی زراعتی باید به یک مملکت صادراتی زراعتی بدل شیم.
لکه څنګه چې ولسمشر هم د دې برخې پر اهمیت ټینګار کوي، نو موږ او تاسو ټول د هیله لرو چې دغه برخې ته هغه څه چې ضرورت او اړتیا یې ست پاملرنه وسی. د همدې بحث په دوام غواړم د ځینو نورو دوستانو نظرونه او شکایتونه هم در وورم چې یا په خپل بزګر دي او یا د نورو بزګرو لپاره د کرنیزو چارو په برخه کې استنتیاوي غواړي او له حکومت غوښتنه لري چې دوی ته اړین اصلاح شوی تخمونه ورکړي ترڅو دوی وکولای شي خپل ځمکې سمسوري کړي او ګټه ټول ملت او ټول افغانستان تورسوی. دا تاسو او دا هم د دوغو دوستانو پیغامونه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ورسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی چې د زریات پر برابر یا د بزګر پر برابر باندې خبرې کړې دي. محترم د جراوت ورسوالۍ کې د اقرب د اول څه غنم شروع کیږي دی هغه وخت کود او سره د بزګر ته څه ناڅه ورکی چې هغه تر وخت تیر وخت کې غنم کرسوي یعنی کښتونه کرسوي دی راوی هغه یا وړی کې یا خرڅ کې را کم شي. نو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی صحیح لکو کچیر چې د بزګر سره مرسته کیږي پر دا چې وخت زمان دی وسی چې د دراوت ولسوالۍ کې کښتونه نه کرسوي غنم نه کرسوي معنا دا د کار تخمونه هغه تخمونه دراوه شي دا دراوت د روزګان ولایت یعنی د ټول افغانستان ولایت او د روزګان نه سم د ټول افغانستان ولایت چې بزګر خپل په شوه ودرېږي د پاکستان د احتیاج مر خدای خلاص کړي د وروته. نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو چې ډاکټر صاحب محترم که چیرې د زراعت پر برابر باندې د بزګرو سره تمرستې وکړي کومکې سري کومک وکړي د کودو او یو ګوري کوټ ور کوټ په 15400 کادارې د راوت ولسوالۍ کې اوس خرچي چې هغه ستام نه. نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو که چیرې ته د بزګرو سره کومک یې او د افغانستان اقتصاد پر څو درې د بزګرو سره کومک وکړي چې نه به تاریخ وکړي نه به شی وکړي دغه کیمیاوي سره یعنی غنم دغه کود دا راوړه بزګر ته وویشه په تراخه پیمانه باندې. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرت اللہ دلمن ولایت
مرزوی د ورسوالۍ نه تا سره په تماس کړی دا پیغام تاسو زه پرېږدم زراعت مو غواړو چې دغه ریحان او بندل په پنبه مخصص دی ښه نخ باندې پرانیستی و خرڅ کړئ تاسو موږ به په کنار ونه کړو وسلام د خدای خان
خوش
دوستانو ستاسو راغلي پیغامونه مو د کرنې په برخه کې د خبره کړه دا چې حکومت افغانستان د کرنې سکتور د لاشه کې دوه خبره کوي نو دا پښتنه مطرح کیږي چې په خپل حکومت په دې برخه کې کومه اسانتیاوي رامنځته کړي دي او دا سکتور څنګه وده کولای شي زموږ همکار قاسم سولمل د کرنې برخې د یو کارپو عبدالقادر جیلانی سره په همدې اړه مرکه کړې او د کرنې په برخه کې د حکومت هڅو په اړه پوښتلی دی راځي د دې مرکه مهمه برخه په ګټه سره وورو
بل شک چې زراعت او مالداری زمونږ د اقتصاد یو اساسي برخه ده لیکن حکومت یوازې شعارونه ورکوي او هغه څه چې د زراعت لپاره اړین دي مهم دي په هغه باندې هیڅ کار نه کوي تاسو ګورئ ډیری خبرې مونږ د تیرو د دیرشو کلونو مونږ اورو درې لسیزې په همدې خبرې کېږي چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی لیکن زما نظر مختلف دی زه وایم چې نه افغانستان هیڅ کله زراعتي هیواد نه دی مونږ د قانون لرو هغه په خپل ځمکو کې کار کوي همغه یو دو جریبه یو جریب پټه او لس جریب پټه لري په همدې باندې کار کوي مونږ هغه وخت افغانستان ته زراعتي هیواد ویلې شو چې مونږ امکانات لرو زمونږ په زراعت سکتور کې امکانات په نشت سره برابر دي زمونږ سوداګرو ته تخم د مختلف تخمونه په خپل وخت سره نه رسیږي او د میوو د ساتلو لپاره د ترویج لپاره هیڅ کوم کار نه کیږي او خپل حتی د ترویج عمومي ریاست چې په زراعت وزارت کې دی په دې برخه کې هیڅ نه دی کړی نو زمونږ زراعت یوازې انفرادي شکل لري یعنی هر دیقان چې هغه خپل ځمکه کوي یا د چام ځکه په پیسو باندې یا مزدوری باندې نشو کری نو دغه شکل منګل روز زراعت کچيري زمونږ زراعت اساسي کار وشي تازه میوه خوساتل شي تخمونه توزیع شي او دهقانان وهسيږي چې د کوکنارو په ځای باندې میوه د کوکنارو په ځای باندې غنم جوار دا وکړي نو دا به ډیر ښه محصولات وسيږي
او هر کال چې موږ بله مشکل هم دا دی چې زیاتره بزګر وایي چې هغه زراعتي یا کرنیز محصولات چې دوی لري هغه نسی کولای د دوی هغه کلنۍ خرڅ پوره کړي نو بنان دوی مجبور کیږي چې د تریاکو کرل تل
نو همغه خبره ده یعنی دا په دې معنی ده چې حکومت څه نه دی کړی وو هغه خلک چې په لرو پروتو سیمو کې کوکنار کوي ځکه کوکنار نغدي پیسې دي کوکنار اخلي او بازار ته باسي تور بازار ته تور پیسې لاس راوړي او هغه پیسې چې تورې پیسې لاستروړي نو هغه ته دهقان او بزګر ډیر خوشحالي کې نسبت د هغو پیسو ته چې هغه ورته یو کال یا یو سیزن یو فصل ورته منتظر وسی یو بل اخره خریدار نه لري تاسو ګورئ څوک چې جوار کری هغه ټول پټې سدوی کری مثلا یو جریب پټې کری هغه ټول محصولات لاست نه شي راوړي په دې کې تر 15 سلنه پورې ضایعات لري نو دغه خلک ځنه کوي کچیر د حکومت دې ته متوجي شي او دا مسله توجیه کینو په هغه صورت کې دغه مشکل حل کېدلی شي زمونږ هغه بزګر چې هغه مثلا جوار کری وربش کری یا نور محصولات کری چې هغه ډیر سلنه بیرته لاس تروړي ګټه لاس تروړي متاسفانه چې دې ګټه لاس تروړي نو نور لارو نه دی استفاده کوي نو حکومت ته زمونږ په تیرو کلونو کې مشوره هم دا و چې زراعت سکتور ته خاص توجه وشي په ډیره ډیره سرمایه گذاری وشي ترسو په تازه سبزیجاتو کې افغانستان خود کفاشي مونږ ډیره ښه تازه میوه لرو چې د نور هم ترویج ورکو نور هم انکشاف ورکو او هغه سوداګر چې ګونډي وته زمونږ زراعتي محصولات صادروي دا زموږ لپاره ډیر ګټور دی.
جیلانی صاحب، یو بل مسله چې ولسمشر په غونډه کې یاد کړه، هغه دا و چې حکومت باید هڅه وکړي او افغانستان باید د یو کرنیز وارداتي ملک څخه په صادراتي کرنیز ملک باندې تبدیل سي. فکر کوي موجوده امکاناتو ته په کتو او د ظرفیتونو ته په کتو څون امکان لري چې افغانستان واقعا وکړي سي دونه کرنیز محصولات تولید کړي چې نه یوازې دا چې خپلې بس سي بلکې په بهرنی هیوادونو ته هم صادر کړي؟
دا هیڅ امکان نه لري په دغه ډول پلانونو باندې. دا کوم پلانونه چې دغه د ملي غفلت حکومت لري، د دې لپاره باید مشخص پلانونه وسیږي. او هر کال چې زمونږ زراعتي محصولات خشوي دي، په هغه کال کې زمونږ کورنی عواید هم بهتر وي، په هغه کال کې زمونږ اقتصادي رشد هم بهتر وي. نو زمونږ غوښتنه همدا ده چې حکومت باید د زراعت سکتور ته خاص توجه ولري.
د عبدالقادر جیلانی مرکه مو ورده. د همدې سره د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسېدی. مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم، غواړم وایم چې دا خبرونه تر ډېره ستاسو د ستونزو د اورېدو او له چارواکو سره د شریکولو په اړه جوړه شوې ده، او موږ هره اونۍ ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته انتظار یو. ستاسو هغه پیغامونه چې سم کیفیت لري او تر ډېره پر ټولنیزو موضوعاتو وي حتما خبرېږي. نو د خبرونې په پای کې شمیره درته لنو در سره ویلې کې، او پر همدې شمیرو خپلې ستونزې موږ ته واوروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جانان وطنا افغان وطنا ستاد وجودورنا صاحب دښمن پورشا ستاد وجودورنا صاحب دښمن پورشا سما جانان وطنا افغان وطنا سما جانان وطنا افغان وطنا ستاد وجودورنا صاحب دښمن پورشا ستاد وجودورنا صاحب دښمن پورشا سما جانان وطنا افغان وطنا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی په بارودو کې شل د ترتاو مینې د وفارن غنا توی په بارودو کې شل هر ذکر نوینې ساسي د خفقان وطنا هر ذکر نوینې ساسي د خفقان وطنا ستاد وجودورنا ستاد دښمن پورشا ستاد وجودورنا ساپ دښمن پورشا سما جانان وطنا وطنا الأفغان وطنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغمی اور ایکنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساد وجو دور نا اپ دشمن پورشا ساد وجو دور نا اپ دشمن